ستړي مشهي دا مشال ریډیو دې د شپږو بجو په دې خبري غړي کې زما مجید بابرني کې هلي او سلامونه مني. د رواني خبري غړي د سر موضوع په ټانک کې د ملګرو ملتونو په یو ګاډي باندې بریت شوې ده. که څه هم دغه بریت کې ځاني نقصان نه دی شوی، خو دا زموږ د سر موضوع ده. د دې تر څنګ یو شمېر نور کورني او سیمه ییز مطالب را سره هم شته. که تر پای را سره مل پاتې شوي د سیمې او نړۍ د حالاتونه به خبر شي. خو له هر څه مخکې د دې ګړی خبرونه د مشال خبرونو سر ټکی. په باجوړ کې نن د امن پاسون شوه. بلوس یګریته کمیټه نن د بلوچستان په بیلابیلو ضلعو کې د مظاهرو کولو خبر ورکړه. په اوکراین کې د روسي ځواکونو په ملاتړ جنگیدونکو یو بل هندي وګړی وژل شوی. اوس د مشال خبرونو تفصیل. په باجوړ ښار کې نن ځایي ولس او د ځوانانو ډلو امن پاسون کړی، چې پکې کاروباري، سیاسي او سماجي مشرانو هم ګډون وکړ. دا پاسون د ښار په شندي موړ کې پروسږ کال د جولای په 13 د ترسره شوي ځانمرګي برید د یو کال پوره کېدو په مناسبت وشو، چې پکې ګډونوالو د امن لپاره نارې ووهلې. پاسون ته د وینا پر مهال باجوړ کې د جمعیت علما اسلام فری ډلې مشر مولانا عبدالرشید وویل چې تر څو ټول پښتانه متحد شوي نه وي، تر هغې په دې خبره امن نشي راتلی. د باجوړ په شندي موړ کې پروس کال د جولای په 13 د جمعیت علما اسلام فری ډلې په یو غونډه کې ځانمرګي برید شوی و، چې پکې د باجوړ پولیسو د وینا تر مخه 46 کسان وژل شوي او تر 100 زیات ژوبل شوي وو. د دغه برید ذمواري داعش وسلوالې ډلې منلې وه. دا په داسې حال کې ده چې حکومت او پوست په بیا بیا ویلي چې د باجوړ په شمول په ټول هیواد کې امنیت ټینګولو ته ژمن دی او په دې لړ کې یو شمېر اقدامات هم کړي. په ټانک ضلع کې وسلوالو د ملګرو ملتونو په ګاډي برید کړی، خو پکې مرګ ژوبل نه ده اوریدلی. د دې ضلع د پولیسو مشر عبدالسلام خالد مشال ریډیو ته وویل چې نن سهار 10 بجې د ډیرسمل خان په حتاله سیمه کې ناپیژندلو وسلوالو د ملګرو ملتونو په ګاډي ډزې وکړې، خو پکې 4 واړه کسان محفوظ دي او پولیسو په حفاظت کې ټانک ته رسولي دي. خالد همداراز وویل داسې ښکاري چې وسلوالو د ملګرو ملتونو د کارکوونکو د تختولو هڅه کوله، خو پکې بریالي شوي نه دي، ځکه چې د هغوی ګاډی زغره بند وو او په سیمه کې د پولیسو ګشت هم موجود وو چې هغوی ژغورلی دي. تر اوسه د دې برید ذمواري چا په غاړه نه ده اخیستې. په کورمه قبایلي ضلعه کې چارواکي او قومي مشران وایي د شیعه او سنی وګړو ترمنځ جګړه ودرېدلې او په نږدې ټولو ځایونو کې اور بند شوی دی. د سرکاري جرګې مشر حاجي عزت ګل پرون مشال ریډیو ته وویل چې په بیلابیلو سیمو کې مورچې امنیتي ځواکونو پولیسو ته سپارل شوي دي. هغه وویل چې اوس به کوشش کوي چې د فرقې د شخړو ته دایمي حل پیدا کړي. د چارواکو په وینا د انخته د جولای 13 په بشارو سیمه کې د ځمکې په سر د لانجې پیل شوه، چې وروسته په فرقې جګړې واوړېده. د روغتیايي چارواکو په وینا په جګړه کې 70 کسان وژل شوي او تر 170 زیات ژوبل شوي دي. بلخوا د کورمینک بیلابیلو شیعه او سنی ځوانانو تنظیمونو پیښور پریس کلب مخې ته احتجاجي پرلت وهلې او پر حکومت یې د دایمي امن راوستو غږ کوي. د کورمی ډیپټي کمشنر جاوید الله محسود پرون رسنیو ته په لیږلي بیان کې دعوه کړې چې په بیلابیلو سیمو کې شیعه او سنی وګړو له جګړې لاس اخیستې او مورچې امنیتي ځواکونو ته سپارلې دي. او په دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د خیبر پختونخوا په کوهاټ کې د باران اوبو یو کور ته داخلي دوله وجې د خزو ماشومانو په شمول د یوې کورنۍ 11 کسان مړ شوي دي. د ژغورنې لویان جواد فریدی نن د جولای په 13 رسنیو ته په لیږلي بیان کې ویلي چې دا کسان د درادم خیلو په بازیت خیلو کلی کې د سخت باران او اوبو ډنډې دوله وجې مړ شوي. په مړو شوو کې دو نارینه، درې ښځې او شپږ ماشومان هم شامل دي. روسي خبردار چې په اوکراین کې یو بل هغه هندي وګړی وژل شوی چې د روس د پوست په ملاتړ یې هلته جنگ کاوه. د هند انډي ټلویزیون د راپور تر مخه دغه 22 سړی روي مومن نومېده، چې خپلوان وایي په چلو فریب د روس په پوست کې شامل کړل شوی وو. د فرانس پرس خبرې ایجنس او بي بي سي تر مخه نوموړی 5 هندي وګړی دی چې په اوکراین کې د روسانو په ملاتړ د جګړې په وخت کې وژل تایید شوی دی. د جولای په میاشت کې د هند وزیر اعظم نریندرا مودي او د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین په دې سره شوی وو چې خواو شاشل هغه هندي وګړي په خپل هیواد ته ستنوي چې د روس د پوست په ملګرتیا په اوکراین کې جنگيږي. د مشال خبرونه پای. اوریدم کو تاسو مشال ریډیو ته وګیئ او خبرونه مر ته وړاندې کول که تر پای را سره مل پاتې شوي ځینې دا مهم مطالب به هم واورئ. د ډیر اسمل خان په هتاله سیمه کې د ملګرو ملتونو په یو ګاډي برید شوی دی. دغه سیمې د پولیسو مشر وایي د تیر ورځو بارانونو که څه هم د خیبر پختونخوا په کوټ کې یو شمیر کسان وجلي، خو بلخوا په چترال او نورو غریزو سیمو کې سیلابونه راوستي.
چترال کې هم ګولین یار خون په زی کې چې دی نو التم رابطه پلونه پرېوتی دي، لینډ سلایډنګ وغیرہ هم شوی دی.
په باجوړ کې د امن پاسون شوی دی. امن پاسون د تیر کال د هغه ځانمرګي برید په یاد کې شوی و چې پکې سلور شپېته کسان وژل شوي. قبیلی سیمې افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او د دې خبرې غړی د سر موضوع ته ستاسو پام راګرځوم. د ټانګ ضلع پولیسو مشال ریډیو ته ویلي چې نن سهار 10 بجې د ډیر اسمل خان هتاله سیمه کې نامعلوم وسلوالو د اقوام متحده په یو ګاډي برید کړی. د ټانګ ضلع پولیسو مشر عبدالسلام خالد مشال ریډیو ته وویل چې وسلوالو د یو این په ګاډي د ډیر اسمل خان هتاله سیمه کې ډزې کړې دي او د ټانګ د پولیسو په یو این ګاډي کې سوار سلور کسان په محفوظ طریقې سره ټانګ ته منتقل کړي دي. په یو این ګاډي باندې د برید ذمہواري لا تر اوسه چا نه ده منلې. نور تفصیل د اشتیاق مسید په راپور کې اورو.
د ټانګ ضلع پولیسو مشال ریډیو ته ویلي دي چې نن سهار 10 بجې د ډیرا اسماعیل خان هتاله سیمه کې ناپیژندلې وسلهولې د اقوام متحده په یوه ګاډي برید کړای دی. د ټانګ ضلع پولیسو مشر عبدالسلام خالد د دغې پیښې حال مشال ریډیو ته په دارنګ بیانوي.
in DI Khan in jurisdiction of police station Hatala aur tang jurisdiction sara nizdo mujhe APC aur mujhe yo QRF team ho nagi te pata lagi dile da nagi bi arrest kukdi di kyunki mujhe alta boundary sara ibra APC aur nora vehicle walaro matlab da che bazaher da se lagi da che di the kidnapping koshish bolo da UN staff nagi bullet proof gaade ho di pe warghli di agi pe bi fire kada da khubara laga kehrum name lagi dile ko 3 km che tera gali di no makshe agi follow kadi di خو چې مخکې کتلی چې را ای پی سی دو دغه غدي آرمډ ګاډي دې باندې بیک کار تم را اور سوال دلته مو بریف کړل او هغه نه بعد لوازمات چې لیګل هغه په ډی خان چې کیږي نو بیا اوس واپس دی ار مووینګ بیک ټو ډی خان ان پراپر سکیورټي.
د ټانګ پولیسو په خلی په مطابق د یو این ګاډي کې سوار کسان د سجاد الله، محمد نذیر، محمد فاضل او محمد احسان عدنان په نمونه پیژندل شوی دی او په محفوظ طریقې سره پولیس ټانګ ته منتقل کړي دي. د ډیرا اسماعیل خان هتاله سیمه کې د اقوام متحده په ګاډي باندې د برید ذمہواري لري تر دا وخت پورې چا هم منلې نه دو. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ڈیرا اسماعیل خان.
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا شروع ورځې اونیزې خپرونه
سروې
په 10:30 بجو
د کرخې په غاړه
په 1 بجه
سندرې جادوګرې
په 2:30 بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په 3 بجو
د مشال ترانه لاندې
په 4:30 بجو
روغتیا او درملنه
په 5 بجو
تاسو مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو. د حادثاتو پر وخت د پاکستان انتظامی ادارې ډی ایم ای راتلونکي دوه ورځو کې ټول ملک کې 200 ملی میټر پورې د باران ورېدو خبرداري ورکړه. ان ډی ایم ای تر مخه آزاد کشمیر، هزاره او ملکنډ او اوجراواله ډیویژن کې د بارانونو کې دوه امکان دی چې له وجې ځینې سیمو کې د سیلاب راتلو هم اندېښنه ده. بلخوا پی ډی ایم ای د پشکالي بارانونو دوران شوي نقصاناتو راپور جاري کړی دی چې تر مخه خیبر پښتونخوا کې بارانونو له وجې مختلفو پیښو کې 10 کسان مړه او 6 ژوبل شوي دي. نور تفصیل د خالدانیاس پراپور کې.
د پی ڈی ایم ای راپور کې ویلې شوې دي چې د تیز طوفان او بارانونو له وجې خیبر پختونخوا کې په مجموعي توګه 14 کورونو ته نقصان رسیدلی دی. د پی ڈی ایم ای ویان انور شهزاد مشال ریډیو سره خبرو کې وی چې مړ شوي کسانو کې دوه سړي، څلور زنانا او اووه ماشومان شامل دي.
پی ڈی ایم ای لاړه ضلعي انتظامیه ته د متاثره ضلعو کې د امدادي کارونو تیزولو لپاره هم ہدایت ورکړې شوې دي. پی ڈی ایم اے متعلقہ اداری ضلعی انتظامیہ او امدادی ٹیموں نے چمتو دی او صورتحال مانی مسلسل نگرانی کی. دې سره سره پی ڈی ایم اے هم دغه شان خپل کنټرول روم هم 24 ساعته فعال ساتلې دی او عوامو مدد او رهنمایي لپاره فری هیلپ لائن 1-00 هم فعال دی.
تیز بارانونو لوجې زیات ځاني نقصان په کوټ کې شوه دی. چلته چې یو کوټه د باران اوبو نه نوتلو لکبلا د خزو او ماشومانو په شمول یو لستنه مړ شوې دي. د ریسکیو ادارې ویان بلال فیزی د پشکال بارانونو لوجې شوي نقصانونو په اړه مشال ریډیو ته وی
کم چترال دے چترال کے ہم گولین یار خون پر زی کے چی دے نو التم رابطہ پلونا پریوتی دی لینڈ سلائڈنگ وغیرہ ہم شوے دے دغا سے بالا کوٹ او دا ناران چی کم روڈ ملاوی گی لنک رابطہ روڈ آگا ہم دے بارانو دے فریش فلڈ دلاسا آگا ہم ڈیمیج شوے دے.
د این ڈی ایم اے ترمخا یو درشمی جولائی پوری د بشکالی بارانونو وریدو امکان دے او خوامردان، سوات، دیر، کوهستان، شانگلا او ملکنڈ کی د سیلاب راتلو اندیخنه ده. د موسمیات محکمی ترمخا راتلون کی سلیرش کنٹو کی خیبر پختونخوا کی د نور باران کی دو امکان دے. محکمہ وائی یکم نا دریم اگست پوری د بشکالی بارانونو بلا لڑے پیل کی دو هم امکان دے. خالدہ نیاز، مشال ریڈیو، پیخبر.
د مشال ریڈیو په خبری گڑے کې کورنی او بهرنی خبرونه او رپورٹونه اوریدلی سی.
تاسو مشال ریڈیو ته وګورئ. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د دې هیواد د درو صوبو په اسمبلیو کې ټول 93 او په قومي اسمبلی کې یو کم سلوي غړي د حکومت مخالف ګوند تحریک انصاف د غړو په توګه منلي دي. کمیشن دا اعلان د سپریم کورټ د یوې پریکړې په رڼا کې کړی دی. تحریک انصاف ته د ګوند دننه د انتخاباتو نه کولو له وجې انتخابي نښه نه وه ورکړل شوې او غړي یې په آزاد حیثیت کې د فروری 8 په انتخاباتو کې برخه اخیستې وه. د دې ګوند کامیابو نمایندانو په سنی اتحاد کې کونسل کې د شاملېدو اعلان کړی و. دا چې د انتخاباتو کمیشن دا اقدام په پارلیمان کې د حکومت مخالفه تحریک انصاف ګوند پر رول څه اغیز وکړي او کنه، دا به د راشد خټک په راپور کې وو.
الیکشن کمیشن اف پاکستان په 9 جولای د ملک په 300 سمبلو کې 93 کسان د تحریک انصاف ګوند غړي اعلان کړل. دې کسانو په آزاد حیثیت په انتخاباتو کې برخه اخیستې وه، ځکه چې تحریک انصاف ته د ګوند عہدیدارانو د نه ټاکلو په وجه انتخابي نښه نه وه ورکړل شوې. وروسته دغه کسانو په سنی اتحاد کونسل کې د شاملېدو اعلان وکړو او په پارلیمان کې د خزینه او مذهبي اقلیتونو لپاره ځانګړې څوکۍ ترلاسه کولو لپاره لومړی الیکشن کمیشن او بیا پېښور هایکورټ ته درخواستونه ورکړل، ځکه چې ځانګړې څوکۍ صرف ګوندونو ته ورکول کیږي. دغه درخواستونه رد شول او سنی اتحاد کونسل سپریم کورټ ته بل درخواست ورکړو. سپریم کورټ په 12 جولای په خپل پریکړه کې وویل چې تحریک انصاف یو سیاسي ګوند دی او باید ځانګړې څوکۍ ورکړل شي. د سپریم کورټ د پریکړې تر مخه الیکشن کمیشن اف پاکستان په صوبایي سملو کې 93 او په قومي سملې کې یو کم سلويخ کسان د تحریک انصاف غړي وګرځول. په اسلام آباد کې د ډام رسپانې بیورو چیف او تجزیه‌نگار امیر وسیم مشال رډیو ته وویل چې دا د تحریک انصاف سیاسي او اخلاقي بریا ده، اگر چې په عملي توګه د الیکشن کمیشن د نوټیفیکیشن سره په قانون جوړولو یا د حکومت په چارو کې ویسا بدلون راتلو امکان نشته.
اس سے پہلے پی ٹی آئی کی ریپرزنٹیشن اسمبلی میں نہیں تھی.
تر دے اڑان دے تحریک انصاف دا گوند پہ اس پارلیمان کے تخنیکی ڈول موجود نہ ہو، زکا چ الیکشن کمیشن دو آزاد غڑی گرزولی ہو. خود سپریم کورٹ تا پریکڑے او دا الیکشن کمیشن دا نوٹیفیکیشن نہ پس بہ اس تحریک انصاف پہ کمی اسمبلی کے ہم دو پارلیمانی گوند پہ اس پل رول لبوی او دا غڑو شمیر بہ زیاد شی، ځانګړې څوکۍ به هم ترلاسه کړي. حکومت به بدل نشي خو د تحریک انصاف حوصله به زیاته شي، خو په اسلام آباد کې د ایسوسیټیډ پریس آف پاکستان سینئر رپورټر او تجزیه‌نگار طارق عزیز وایي چې د تحریک انصاف ستونزې داسې په اسانه نشي هوارېدای، ځکه چې د ګوند مشران ادعا کوي چې په قومي اسمبلۍ کې 93 غړي موجود دي. و الیکشن کمیشن صرف یو کم سلویخ کسان د تحریک انصاف غړي منلی دي او ځانګړي څوکۍ په پارلیمان کې هر ګوند ته د هغه د خپلو څوکیو په تناسب سره ورکول کیږي.
دا یو سلویخ داسې و چې د خو د سنی اتحاد کونسل افیډیوټ جمع کړی دی. الیکشن کمیشن هغه د سپریم کورټ نه رهنمایي غوښتې ده ځکه چې دوی د یو ګوند هغه افیډیوټ یا بیان حلفي چې د هغه جمع کړی دی نو په دې حواله سره موږ سره ډیسیژن یا فیصله وکړو. بحران شته دی ځکه که دا سیټونه ملاوي د هغو قوت به سیوا کیږي او که دا ورته یو سلوی سټوډ نه ملاوي دا قوت به لازمی خبره ده چې په هغه به فرق پریوزي په عددي اکثریت باندې.
الیکشن کمیشن اف پاکستان د سپریم کورټ د پریکړې تر مخه په پنجاب اسمبلی کې 9 په سند اسمبلی کې 6 او په خیبر پختونخوا کې 15 څوکۍ تحریک انصاف ته ورکړې. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال رادیو ته غواګیاست او زموږ غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله اوري.
تاسو مشال رادیو ته غوږی د خبرونه په دې برخه کې ورجو باجوړته. د باجوړ په خار کې نن خلکو د امن په نوم پاسون وکړ. د غونډه د تیر کال د جولای 13 د ځانمرګي برید په مناسبت جوړه شوې وه. هغه حمله د جمعیت علما اسلام فی پر جلسه شوې وه او په کې 6 کسان وژل شوي وو. په نننی پاسون کې د باجوړ خلکو هوډ وښود چې نور به پر خپل سیمه د ترهګرۍ پیښې ونه زغمي. پاسون ته په ویناو کې د سیمې سیاستوالو د پاکستان حکومت پر ترهګرۍ ضد پالیسۍ سختې نیوکې وکړې. د باجوړ په پاسون کې د سیمې د عامو خلکو ترڅنګ د سوداګرو مدني ټولنو استادو هم ګډون وکړ. په دې اړه باندې د شانواس ترګزی راپور اورو چې د باجوړ د پاسونوالو په غږونو پیلېږي.
دا د امن ناری د باجوړ په لوی خار بازار کې غونډ شوی خلک وایي. دغلطانند شنډي موړخار د هاغه 14 چې پکې د جمعیت علما اسلام فیډلی د شپې تونه زیات تنان وژل شو. د یو کار پوره کېدو د باجوړ سیاسي، سماجی، کاروباري او د ځوانانو ډلو ترڅنګ عام ولس پاتون کړي. شنډي موړکی پروسه کال په 13 جولای د یادې ډلې کارکونکو غونډه وه. هغه کې ځانمرګي برید شو. د باجوړ د پولیسو په خبره 4 تنان پکې مړه او 10 نه زیات پکې زخمیان شوي. د باجوړ ولس سږ کال هم په 13 د جولای هم هغه باجوړ خار کې پاڅون کړی. د هغه ځانمرګي برید ذمواري د داعش په نوم وسلوالې ډلې قبوله کړې وه. د پاڅون غونډې په دوران په خپلو خبرو کې د جمعیت علما اسلام فیډلی مشر مولانا عبدالرشید پوښتنه وکړه. دا جنګ خو د امریکې او د افغانستان نو دلته چا راوړ؟ هغه وویل تر ټولو اول به د پښتنو ملي وحدت جوړول وي، تر هغې وروسته به د دوی سوالونه هم ځواب شي او د دوی ټولې د امنیت مسلې به هم هوارې شي.
اسلام آباد کې د دې سکینې او د سترګو تسری کې ورته وویل چې یا په عین دستخط کوه یا د عین نه بغاوت کوه. دوی به بله وکړي رښتیا ووایي. د مسلې حل دا دی که حل کوئ که نه حل کوئ. راسو په چوکونو کې به تقریرونه کوو خو خاص حل کېږي نه. حل یې دغه دی چې ملي وحدت به جوړه.
د هغه پیښې چې پکې د یاد سیاسي ډلې کارکوونکي وژل شو، له هغې وړاندې هم باجوړ کې ګڼ شمېر سیاسي، سماجي او ولسی مشران وژل شوي. ولې تر دغه علاوه د پولیو ضد کارکوونکي، د باجوړ د پولیسو غړي او د عسکري ځواکونو ځینې غړي هم په هدفي وژنو کې او یا بیا په چاودنو کې وژل شوي. سږ کال د جنوري په 13 د باجوړ د قومي اسمبلی دپاره آزاده کاندید ریحان زیب نوم یو ځوان هم نامعلومو وسلوالو په ډزو ووژه. له هغې وروسته هم د دې روانې میاشتې په 3 نېټه د باجوړ پخوانی سینیټر هدایت الله خان سره د نورو 4 ملګرو په بمی چاودنه کې ووژل شو. د باجوړ ولسوای دوی د ژوند د ټولو ضرورتونو نه وړاندې امن غواړي او هم په دغه نارې د امن پاڅون غونډه جوړه کړي. دغه غونډې ته د خپلې وینا په وخت د باجوړ منتخب شوي د صوبای اسمبلی ټول غړي او د قومي اسمبلی استازي هم ورغلي وو. غونډې ته په خپلو خبرو کې د عوامي نیشنل ګوند غړي او د باجوړ د صوبای اسمبلی استازي نثار باز وویل د پښتنو خدا جنګونه خپل نه دي او د وویل ور باندې مسلط کړی شوی دی.
په شلو کالو کې تاسو چې کومه دی امر ولې دلته قائم نه کړو؟ تاسو ولې چک پوسټونه هم لګولې دي؟ سکیورټي هم دې پلای ده. روزانه په بنیاد باندې نیول او پرانیستل هم کوي او دلته هم یو د ظلم نظام بل نه پیس کړی نظام د پاره
Action and Aid Civil Power Regulation. Jatas is among the bureaucracy, or among the police, the one is Yara, the history, Lubia, what it has held among Kaim Nuklo.
Nisar was the work of Tanano Pahuala from Havroka. We were Sumra or Kreshivi Tanan Chid Security, the Rus Redi, Kijurmi Krevi, Sazadishi, Gine Azadishi. دا وخت څنګه روانه و د پاکستان تحریک انصاف غوند د صوبې سیملی وغړو د جماعت اسلامي ډلې مشرانو د باجوړ د خامی سیملی غړي کاروباري ډلو مشرانو او نور هم تقریر نو کړ د غوندې ته د پاکستان پیپلز غوند باجوړ یو مشر او خونځه د چټانه خبرې کړې
پدې خاور د ټولو نه حق مجرم هغه سره دی کوم سره چې پدې خاور باندې د امن خبره کوي دا واس پورته کوي
د غوندې ګډونوالو په لاسو کې سپین جنډي نیولې وي چور باندې پزینې د امن ټکی حمله کړو د غلطه مقررینو خبر هم وکړي خو د دوی غوښتنه شریکه او اې کیو او هغه دا چې امن دراشي د دې پاتون غونډې په حواله سره د باجوړ انتظامی او پولیسو خو کوم خبره نه کړي خو په تیر وختونو کې د غلطه د کومشتري انتظامی پولیسو او د پوز او ملشي ځواکونو مشرانو ویلي خلک باید د دوی سره د قلمګونو د مخنیوي په هدف مرسته وکړي او قلم غوښتونکي د دوی ته وخی دوی دا هم ویلو دوی ژوند دي چې سیمه کې د امنیت لپاره کار وکړي ځای په ځای او وخت په وخت عملیات کړي هم دي او د مشکوکو تنانو او یا په ځینو پیښو کې د ککړو ضد عملیات په لا جاری ساتي شانواز ترغزه مشال ریډیو پېښور
مشال ریډیو پر یوټیوب انستاګرام فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای سي
تاسو مشال لري ته وګي د خبرونه په دې برخه کې وردو سواد تا په سواد کې خلکو یو ځل بیا د امن لپاره مظاهره کړې ده پروندې احتجاج کې ګډونوالو د پاکستان پر امنیتي ځواکونو نیوکه کړې چې د وسلوالو پر فعالیتونو یې سترګې پټې کړې دي خلکو پر پودی چیک پوسټونو د ولس تکلیفول او هم وغندل او زیاتې کړه چې امنیتي ځواکونه دې د ملکی وګړو پر ځای خپل پام د وسلوالو ختمولو ته واړوي د پاکستان حکومت د ازمیښت کمپ په نوم عملیات پیلولو اعلان کړی بل خوا پوځ وایي د ټولو وسلوالو پر ضد به کاروایي کوي خو د سوات مظاهره چانو ویلي چې تیرو عملیاتو ته په کتو دا ځل هم څه د ښې نتیجې امید نه لري نیاز احمد خان په دې اړه لمنګورې نه دا تفصیل بیانې
د سوات په بری کوټ کې په سلګونو مظاهره چانو چې په لاسونو کې د امن د نارو چاټونو راغستلي ول د امن لپاره مظاهره او واک وکړو مظاهرې ته وروسته د سیمې مشرانو ویل چې دوی په دې سیمه کې څه قسمه بدامني نه مني په تېرو ورځو کې د سوات په لنډاکي چوک پوستا ډزې غندنه وکړه مظاهرې ته د عوامي نېشنل ګوند د سوات مشر پخوانی صوبایي وزیر ایوب اشاړی چې په تېر وختونو کې بدامنۍ کې د کورنۍ غړي وسلوالو وجلي او جوبل کړي وویل
منګ د هغه شهیدانو د فارم راوتیو منګ د پولیس د فارم راوتیو او دا وایو چې زه پښتون چې کله سم شم پسمی شم د زری زری حساب بدرنه لم زه نن د سواد ته په ګڼ تعداد کڅوک نه خبر چې زه خبر کم نن په ګڼ د طالبان مختلف غرونو تران نوتی اواز شانتی پسی پوجم چه ده گاڑی او دا تلی دی خوکوی چه دا دا دیو سر غط وصله دا دا دیو سر نایتوی جنده زخوی می تنبم دی و سرهی خو پیمان چه تاسو و منگی چه پاک طولو کو دا چه اپلار زمانگ ندا سواد چه پیرا
دولسی پاسون یو مخخ عطاالله جان وکیل خپل وینا کې ویل چې سوات تیر وختونو کې د بدامنۍ ښکار شوې سیمه ده ولس اوس پوه شوی دی او دوی بچری هم دا سیمه بدامنۍ طرف ته پرې نه دي
په دې وطن کې یو ځل بیا دغه لوبه جوړول غواړي کومه چې موږ په 2008 2009 2010 کې لیدلې ده او د هغې نه چې موږ څومره ځپلی شوي یو موږ هېڅ چاله بیا دا اختیار نور کو چې هغه دی راشي او زمنګ په وطن دی پر دې اقتصادي جنگونه وکي زمنګ وطن دی وران کی او خپل وطنونه دی آباد
سرګردي
د بریکوټ ادریس بچا چې دولسي پاسون غړې ده او د هغه په وینا امن مظاهره را جوړه شي وو ادریس بچا خپل وینا کې ویل چې دوی د حکومت لخوا پوځي عملیات په دې سیمه کې نه مني او امنیت دی پولیسو ته حواله شي
چې هر هغه سو خو چې د سواد په خاور باندې د وینې تو یو له کوشش وکړو
یا د بدم نه او تر هغه کوشش وکو نو دا لو در سره وکي چې د مونږ ک ماشومان دي کسبینګری دي کزوانان دي ک سیاسي بندونه ول دي ک مذهبي بندونه ول دي ک سماجی تحریکونه دي او ک د هر تنظیم او د هر شوبې سره تعلق لري تر دې چې د مونږ زنانه خويندې مینه چې کم ده هغه به هم راوځو په دې څوک بد نخکاری او امن بغواړو او یو مستقل درنه ورته ورکو د منګوري په دې مرکزی خار کې او تر هغه باندې را پاسو چې تر څوک پورې مونږ دلته یو مستقل امن نه راوځته په دې سره ټول لوست کوي ان
شاء الله. د سواد په شمول د خیبر پښتونخوا په بیلابیل سیمو کې د امن لپاره له هغې وروسته مظاهرې شروع شوې کله چې مرکزی حکومت د وسلوالو په ضد د حزب استحکام پاکستان په نوم په صوبه خیبر پښتونخوا کې پوځي عملیات اعلان وکړو. حکومت وایي چې پوځي عملیات به هدفي وي او کوم ځایونو کې چې وسلوال وي د هغوی په ضد به کارروایي کوي چې پکې سوات سیمه هم شامله ده. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے چھے
مشال ریڈیو توگی د امنیتی ځواکونو په کاروای سربیره بلوس قومي یکجهتۍ کمیټه د بلوچستان په گوادر کې پرلت روان ساتلې. پوځ او پرلتوال په یو بل د تشدد پیلولو تور پورې کوي. د دې غونډې مقصد د لادرک بلوچستان موندل او په خپل وسایلو خپل واک ترلاسه کول دي. صوبایي حکومت د مذاکراتو وړاندې کړي خو د پرلتوالو مشر مهرنګ بلوس وایي لومړی دې نږدې یو زر نیول شوي ملګري خوشي شي. په دې اړه د بشیر ګواخ راپور اورو.
د بلوچستان په گوادر کې بلوچ پرلتوال وایي د پاکستان امنیتي ځواکونو یې پر ضد کاروایي کې ګڼ مشران نیولی دي. بلخوا پوځ داوه لري چې پرلتوالو یو سرتیری وژلی. پوځ د جولای په 9 په یوه خبر پاڼه کې داوه وکړه چې احتجاج کوونکو د گوادر د امنیت ساتونکو سرتیرو پر ضد له تشدد کار اخیستی یو یې وژلی او 14 یې ژوبل کړی دي. خو پوځ دا نه دی ویلي چې دغو پرلتوالو څنګه او په څه شي سرتیرو ته دغه زیان ورسوه. دا پرلت بلوڅ یکجهتی کمیټه یې پیل کړی او مقصد یې د جبري له درکیو مخنیوی او په خپلو وسایلو واک ترلاسه کول ښودل شوي دي. د کمیټې مشر ډاکټر مهرنګ بلوچ د جولای په 9 د شپې ناوخته رسنیو ته په لیږلي ویډیو بیان کې حکومت د پروپیګنډې په کولو تورن کړ او زیاته یې کړه چې امنیتي ځواکونو پر بې وسلې او سوله ییزو پرلتوالو تشدد کړی دی. دوای په تیرو 3 ورځو کې زموږ نږدې زر کسان نیول شوي. له تیرو 4 ورځو دلته په گوادر کې کرفیو لګېدلې ده. امنیتي ځواکونه د خلکو په کورونو چاپی وهي. دا دویم ځل دی چې زموږ پر سوله ییز پرلت له تشدد ډکه کاروایي کېږي. زموږ مشران نیول شوي دي. هر څه چې کېږي د دې ذمہواري د پاکستان پر ریاست او د بلوچستان پر حکومت راځي. تر دې مخکې د کمیټې دا وکړه چې اف سي ځواکونو په ډزو کې 2 مظاهرچیان وژلي او 4 ژوبل کړي دي. په مخکښو نیول شوو کې سمی دین بلوچ هم ده. د بشري حقوقو نړیوالې ادارې فرنټ لاین ډیفینډرز د جولای په 9 په یو بیان کې د پاکستان پر حکومت غږ کړی چې سمی دین بلوچ او نور نیولي فعالان دې سمدستي خوشې کړي. په همدې حل کې د بلوچستان وزیر اعلی سرفراز بوکټي د جولای په 9 په صوبایي اسمبلی کې د وینا په وخت وویل چې حکومت مذاکراتو ته تیار دی خو په گوادر کې د پرلت اجازه نه ورکوي.
ہمارا یہ رائٹ کہ گورنمنٹ نے
دیوائی دا زموږ حق دے. دا د حکومت حق دے چې پریکړه وکړي چې څوک با په کوم ځای کې پرلت کوي. په هیڅ صورت کې لخپل دی حق نه پښا کیږو. موږ مذاکراتو ته تیار یو خو حکومت هیڅ به ډلې ته د خارونو د کنټرولولو واک نشي ورکولی. موږ به د ریاست واګداری قائمو. بلخوا ډاکټر مارنګ بلوچ ویلي چې د گوادر په شمول ټول بلوچستان د دوی خپل خاوره ده او هر ځای چې وغواړي پرلت به کوي. نوموړي په خپل ویډیو بیان کې ویلي چې تر څو یې ملګري نوي خوشي شوي او پر لارو کې ایثار کړ شوي لاروینوال گوادر ته نوي رسیدلي خبرې نه کوي. دا پرلتوال د حکومت تی خندونو باوجود د بلوچستان له بیلابیلو سیمو د جولای په 28 گوادر ته ورسېدل او هلته یې احتجاجي پرلت پیل کړ. مهرنګ بلوچ احتجاج کوونکو ته په وینا کې ویلي چې د جبري له درکیو پر ضد او په صوبه کې د ټولو وسایلو واک غوښتو لپاره به مبارزه روانه وي. خو د کورونو چارو وزیر میر زیولا لانګو د جولای په 9 مشال ریډیو ته وویل چې په گوادر کې د چینایي وګړو د اوسېدو له امله دغه ښار ډېر حساس او ارزښمن دی نو ځکه پکې د پرلت اجازه نشي ورکولی.
د
مشال ریڈیو واٹس ایپ چینل
دلتا تازه خبرونه راپورونه ویډیوګانې تصویرونه او غږیز خبرونه ترلاسه کولای شي زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ
تاسو مشال ریډیو ته وګی او درنګ سات کې د خبرونو لنډی وړاندې کوم په ټانګ ضلع کې وسوالو د ملګرو ملتونو په ګاډي برید کړی خو پکې مرګ ژوبل نه اوریدلې د دې ضلع د پولیسو مشر عبدالسلام خالد مشال ریډیو ته وویل چې نن سهار 10 بجې د ډیرس مل خان په هاتاله سیمه کې ناپیژندلو وسوالو د ملګرو ملتونو په ګاډي ډزې وکړې خو پکې سوار او څلور واړه کسان محفوظ دي او پولیسو په حفاظت کې ټانګ ته رسولې دي. تر اوسه د دې برید ذمواري چا په غاړه نه ده اخیستې. په باجوړ ښار کې نن ځایي ولسو د ځوانانو ډلو امن پاسون کړی چې پکې کاروباري سیاسي او سماجي مشرانو هم ګډون وکړ. دا پاسون د ښار په شنډي موړ کې پروس کال د جولای په 1 د ترسره شوي ځانمرګي برید د یو کال پوره کېدو په مناسبت وشو چې پکې ګډونوالو د امن لپاره نارې ووهلې. په کورمه کې چارواکي او خامی مشران وایي د شیعه او سنی وګړو ترمنځ جګړه ودرېدلې او په نږدې ټولو ځایونو کې اور بند شوی دی. د سرکاري جرګې مشر حاجي عزت ګل پرون مشال ریډیو ته وویل چې په بېلابېلو سیمو کې مورچې امنیتي ځواکونو او پولیسو ته سپارل شوي دي. هغه وویل چې اوس به کوشش کوي چې د فرقې د شخړو ته دایمي حل پیدا کړي. بلوچ یکجهتی کمیټه نن د بلوچستان په بیلابیلو ضلعو کې د مظاهرو کولو خبر ورکړی دی. د کمیټه رسنو ته په لیږلي بیان کې ویلي چې نوې مظاهرې له هغې وروسته پیلوي چې د شپې مهال په گوادر کې د پاکستان امنیتي ځواکونو د دوی په پرلتوالو د تشدد ډک کاروایې وکړې او ځینې مشران یې ونیول. او په کوارټ کې د بارانو د خیبر پښتونخوا په کوارټ کې د بارانو به یو کور ته داخلېدو له وجې د ښځو ماشومانو په شمول د یوې کورنۍ 11 کسان مړه شوي دي. د ژغورنې ډلې ویان جواد افریدي نن د دې خبرې پخلی کړی. په اوکراین کې یو بل هغه هندي وګړی هم وژل شوی چې د روس د پوځ په ملاتړ یې هلته جنګ کاوه. د هندین ډي ټلویزیون د راپور تر مخه دغه 22 سړی روي موون نومېده چې خپلوان یې وایي په چل او فریب د روس په پوځ کې شامل کړل شوی و. مشال ریډیو ته وګورئ د خبرونو لنډیز مو وړاندې کولو اوس راځو د خبرونې په لور او ستاسو په میورا پورته راګرځوم. خیبر پښتونخوا حکومت په بیا بیا له وفاق د خپل برخې د بجلی د خالص ګټې د 1500 روپو د بقایا جاتو غوښتنه کړې ده. د پښتونخوا په وسایلو کارکونکو مدني ټولنو او د صنعت او تجارت ټولنو هم له صوبایي حکومت په پښتونخوا کې د بجلی د کمی او د بجلی د زیاتو بیلونو د مسلې د حل کولو لپاره په پښتونخوا صوبه کې د بجلی د ترسیل او نرخونو د ټاکلو د خپل نظام جوړولو غوښتنه کړې ده. نور تفصیل له پیښوره غلام غوث راکړي.
په خیبر پښتونخوا کې د نېشنل ټینک ټینک په نوم د پښتونخوا په وسایلو او حقونو کارکونکو غیر دولتي تنظیم هم د صوبې د پرمختګ لپاره له وفاقه د 1500 روپو د بجلی د خالص ګټې د بقایاجاتو غوښتنه کړې ده. په دغه اړه د نېشنل ټینک ټینک په نوم د پښتونخوا په لوړپوړو پخوانیو سرکاري افسرانو مشتمل د غیر دولتي تنظیم مشر ډاکټر اختر علي شاه د جولای په 28 مشال ریډیو ته وویل چې په عین کې صوبو ته د خپل وسایلو په حساب د ګټي ورکولو ماده ډیره واضحه ده خو عمل پرې نه کیږي.
ټول نه اهم شک د عین دی یو سل یو شپته هغه وایي چې هایډرو الیکټریک پروفیټس چې کوم حکومت ګټي نو دا به داغه چې کوم صوبه کې دا پراته دي داغه منافع به هغه صوبې ته ورکړي. بیا دې کې چې تنازع پیدا شوا نو ای جی این قاضی یو کمیټي جوړه شوا فاهم فیصله وکا او بیا کونسل آف کامن انٹرسٹ د صوبې دا حق منلې دي طریقې کار ورته واضح کړې دي. او افسوس دا دے چې دې ټولو فیصلو باوجود دې لیتو لال لکار علی یو اوس مرکزی حکومت دا وای چې د
صوبائی حکومت نه مشال ریډیو ته د ترلاسه شویو سرکاري دستاویزات تر مخه د وزیر اعلی علی امین ګنڈاپور په مشرۍ صوبائی حکومت او وفاق ته د 15 زیات خطونه استولی دي چې پکې صوبې ته د بجلی د خالص ګټي د 1500 ارب روپو د بقایاجاتو ورکولو غوښتنې کړې دي. مرکز ته د صوبې د بجلی د خالص ګټي د بقایاجاتو نه علاوه په پیښور کې د سرحد چیمبر اف کامرس اینڈ انډسټریز په نوم د صنعت او تجارت د خونی د شمیرو تر مخه په پښتونخوا کې د بجلی د کمی او امنیتي ستونزو په وجه د وړاندې نه 200 کارخانې تړلې شوې دي او یا د ټولنه وایي اوس مهال په وفاقي بجټ کې د بجلی نرخ دومره زیات کړی شوی چې کارخانه دار یې د زغملو توان نه لري. په دغه اړه د تاجرانو او صنعتکارانو د یادې خونې مشر په وادي ساق د جولای په 9 مشال ریډیو ته وویل چې د دې ټولو ستونزو د حل لاره دا ده چې صوبه د خپلې بجلی د منصوبو لپاره خپله ریګولیټری اتاریټي جوړه کړي او د بجلی د ترسیل او نرخ ټاکلو واک اختیار په خپل لاس کې واخلي.
او دا ٹرانسمیشن لائنوں چی دی دا د وفاقی حکومت نا یا ویلنگ په ذریعہ والو مناسب ریٹ باندھے او کنئی پبایا واخلو او دا خپل بجلی پارزان ریٹ باندھے دلتا صوبہ پختونخوا کے ورکو نو بلا ڈیر باندھے کارخانے با اچھلی گی تقریباً 200 کارخانے زما بندی بجلی بلونو دا حد چھو چیو خو ریٹ ڈیر زیاد چھو جی دے زل چھے دا کورونو بل رغلے تقریباً 2 روپے یونٹ رغلے دا کارخانو بلونو چھے رغلی دی اگا 15-15 روپے پر یونٹ رغلی نو دا تقریباً 19.64 سینٹ دا کارخانے ریٹ جوڑ شو دا بجلی او دا کورونو ریٹ چھے دے اگا جوڑ شو 15 سینٹ دا دنیا کی از ہے کہ نشتر دا ٹول ملکونو چھے ڈیولپمنٹ کئی سلور ناتا سینٹ بجلی پر کلووات ریٹ ہی.
مرکز ته د بجلی د خالص ګټي د بقایاجاتو او په صوبې کې د بجلی د نرخونو د ټاکلو د خپلې ادارې د جوړولو په اړه د پښتنې په جواب کې د صنعتونو لپاره د اعلی وزیر سلاکار عبدالکریم خان مشال ریډیو ته وویل چې ترسو د وفاقي حکومت د سوري لاندې د لویو ډیمونو په رنګ دوی په صوبې کې د بجلی لوی پروژې نوې جوړې کړي نو د صوبې د انرژۍ د وزارت د سوري لاندې مکمل شوی وړو منصوبو د لاري دا مسله زر نه حل کیږي.
خو ویلینګ اف الکتریسټي غدون کې مونږ منځوره کړی و 1.5 روپے پر یونټ. اوس فیډرل ګورنمنت مونږ له وایي چې 25 روپے به مال راکوي د ویلینګ چارجز چې ته دنیا کې نشته. خو مونږ له هډل چولې چې دا ایدا سر جنریشن چې دی دا چرته د استعمال لکی او دا انډستری ته خوشفت نشي. دا غي خو مونږ الټرنیټ ټرانسمیشن لاین خو ډیس اډوانټیج دا دی چې زمونږه انرژي سپریډ د چرته 20 تا 40 تا 60 تا 60 تا 16 کنه داسې نو هغه د غیر جنریشن ٹرانسپورٹیشن کاسٹ دے کنا هغه سره داسې غټ انویسټران چې راشي هغه وچ 50 MW نه کمی نو مونږه انویسټمنټ نه کوو.
عبدالکریم خان زیاته کړه چې صوبائی حکومت د بجلی د لویو پروژو لپاره هم کار پیل کړي او صوبائی حکومت د نیپرا پرنګ د نرخونو د ټاکلو لپاره د خپلې صوبائی ادارې په جوړولو هم غور کوي. یاد دیوی چې په خیبر پښتونخوا کې د بجلی د کمی او د بجلی د بقایاجاتو دا مسله ډیره پخوانی ده او موجوده وفاقي حکومت د تیرو وفاقي حکومتونو پرنګ د علی امین ګنڈاپور په مشرۍ د موجوده صوبایي حکومت سره د دې مسلو د حل کولو ژمنه هم کړې ده خو تر دې دمه پکې هیڅ پرمختګ نه دی شوی او د پښتونخوا وزیر اعلی علی امین ګنڈاپور په مرکزی حکومت د فشار اچولو لپاره د پښتونخوا صوبې نه په وفاق د بجلی د ترسیل د بندولو دړکې هم ورکړې دي.
دا مشال ریډیو دا که در روانو چارو نه ځان خبروي د مشال ترڅنګ اوسئ.
د مشال ریډیو ته وګورئ د خبرونې په دې برخه کې ورجو د سوات منګورې ته په دغه سیمه کې نن د صوبایي وزیر ځنګلات په مشرۍ کې ځایي ولس د امن لپاره مظاهره او واک کړی. مظاهرې ته ویناوال وویل چې سوات کې مکمل امن دی او دوی د حکومت لخوا هر میاشتې کم اپریشن نه مني. دلته که پوځي اپریشن او د وسلوالو هلې ډلې به برداشت نه کړي. مظاهره چیانو د امن لپاره نارې هم ولګولې او دا په داسې حال کې ده چې حکومت د خیبر پښتونخوا په بعضو سیمو کې د وسلوالو پر ضد د پوځي اپریشن اعلان کړی. د مشال ریډیو خبریال نریمت خان په رپورٹ.
د آل سواد دود دهی اسوسییشن مشر فضل محمد خان سواد تسلب کی خبریالانو ته ویلي چې د حکومت لخوا هغه رپورټ چې پکې ویلې شوی په ټوله صوبه کې خرڅون کې نوي فیصدو نه زیات پی غیر معیاري دي رد کوي. دی وایي چې دغه جاج معیار د بندو ډبو په پیو په معیار اغستی شوی چې هغه په پلانټ کې تیاریږي.
چې کم سړی د ملاوټ کار کوي چې حکومت والا یو پیرا وارنینګ ورکړي په دویم والا ریلی پر په درېم والا داغه داسې دکان بند کی چې داغه د سره د دکاندارې حلم پاتې نشي. اور چونکہ منگ جخل انتظامیہ تو سوال اپیل کو چپکار دے چاہے حلال والے لگے دلے ہوئے اور منگ راغلے ہوئے منگ صدر راگتے ہوئے اے سی سے پتی کڑے ہوئے پتی کے ہم ڈی سی دے اور کابینہ ناستے ہوئے اور ددی نمک کی
خبری غونډه کې شریک د مینګوري نوید زمان چې د یاد تنظیم غړی دی وایي چې په هره ضلع کې شپږ سرکاري ادارې د پیو د معیار جاج اخیستلو لپاره کار کوي. پی خرڅونکي بې ځایه تنګولی کېږي.
زمونږ څه کار دی چې په پیو کې دوی اوبه راشي؟ بل دوی دا سوال چوت کړی چې دا اوس کوم ټیسټونه تللي دي په دې کې پارملین دي. اول خو موږ ساده خلک یو، موږ د پدې باندې پوهې کې دا جبه کمه یوه ده، دا دوی کمه جبه وایي، موږ د پدې جبه باندې پوهې کې نو دوی دا شی نه کوي. دوی نوې دپاره وباسي راشي ډایرکټ په موږ اپلای کی.
د خیبر پختونخوا حلال فوډ اتارټي چې د خوراکي شیانو جاج اغستلو سرکاري اداره ده، د پیښور ښار انسپکټر مراد علي خان په دا اړه مشال ډډو ته وویل چې دوی د صوبې بیلابیل سیمو کې دغه نمونې راټولې کړي او دې کې سوات هم شامل دی چې غیر معیاري پی پکې خرڅېږي.
دا ورل پر ټوله صوبه کې یو کمپین شوی دی او پای کې سامپل کلکټ شوی دی کنه، هغه کې سدي سدي شیار په کیمیکل په بیس باندې دی کنه، چې کیمیکل پکې وو هم کنه په سوات کې پکې هم شته. شپږو یا اته دوکانونو لري سدي چې هغه کې کیمیکل ډیټیکټ شوی دی کنه.
د هلار پورت لخوا جاری کړی شوی یو رپورت تر مخه ټول خیبر پښتونخوا کې 99% د کولاو په غیر معیاري دي، چې پکې زیات اوبه، کیمیکل، غیر معیاري لوښو استعمالول، پلاستیک او تیلو کې پی خرڅول یا د صحت اصول خیال نه ساتلو ځایونو کې پی ساتل شامل دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسوم را سره ملګری شئ. مونږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. مونږ تر اوسه له 9000 زیاتې ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
مشال ریډیو ته وګورئ. د پاکستان شماریات ادارې ویلي چې په 2023 میلادي کال کې د شوې سرشمیرنې له مخې په هغه هیواد کې 9% خلکو اردو خپله مورنۍ ژبه ګرځولې ده. د ادارې په وینا 38% خلکو پنجابي او 18% پښتو خپله مورنۍ ژبه یاده کړې ده. دا چې اردو خو د پاکستان قومي ژبه ده، نو بیا په دې هیواد کې د هغو کسانو شمیره د بدای په لحاظ سره دومره کمولې ده چې اردو خپله مورنۍ ژبه ګڼي. زمون همکار شبیر احمد جان خپلو جپوهانو سره خبرې کړې دي او دا راپور یې را لېږلې.
د پاکستان د شماریات او مرکزی ادارې تر مخه هیواد کې شوې د 2023 سرشمیرنې له مخې د پاکستان قومي ژبه اگر که اردو ده، خو یوازې شوخه 9% خلکو د خپل مورنۍ ژبه ګرځولې ده. دا چې اردو کومه چې د پاکستان قومي ژبه ده، ولې دومره په کمه شمېره کې خلکو مورنۍ ژبه بللې ده؟ نو د پښتو ژبې لیکوال او ادیب او پېښور پوهنتون کې پروفیسر ډاکټر یاسین اقبال یوسفزی په دې بابله مشال لیډو ته وایي اردو کله هم د یو قوم مورنۍ ژبه نه ده پاتې، بلکه دا پاکستان دننه دا بیلابیل صوبو ترمنځ د رابطې ژبه ده.
پښتون او پنجابی خو اول قومونه وو او ژبه وی، خو د اردو ژبه قوم چې دین لکه پنجابی او پنجابی، پښتون او پښتو، نو اردو نه می قوم خو نشته. خو دا چې پاکستان کله جوړ شو او په دې کې د بیلابیل مورنو ژبو یا قومیتونو خپلو کې یو ځایوالی راغی، نو دی اردو خپل بین صوبائی جب اکڑا که مهاجر یا د یو پی سی پی باشندگان دا خپل مورنۍ ژبه غنی نو غنلې شي.
نو موږ لږه تکړه چې دا پاکستان حکومت شوخه 15 اویا کال وشو چې په دې هزارې چې اردو دفتری ژبه وګرځوي، خو هغه هم لا نه دکړې او په دفترونو کې زیاتره انګریزي لیکل کیږي او ویل کیږي. د مورنۍ ژبه لپاره کارکونکي د خپلواک پښتونستان غورځنګ مرکزی غړي شاروسان دغه شمیرو په حق لوي چې هم دا وجه ده چې دوی د تیرو څو کلونو راسې همدغه غوښتنې لري چې هر یو قام ترې زده کړې په خپل مورنۍ ژبه کې ورښودلی شي، او د هغې نه بغیر پرمختګ ګران دی.
دا یو بنیادی او ضروری خبره ده چې ماشوم ته دی داغه په خپل مورنۍ ژبه کې زده کړې ورکړلی شي، ځکه خو اقوام متحده او د نړۍ چې څومره هم ژبپوهان دي هغوی په دې خبر زور راوړي چې ماشوم ته دی داغه په فرسٹ لینگویج کې داغه په مورنۍ ژبه کې زده کړې ورکړلی شي، ځکه چې ماشوم په دې خپوهیږي چې هغه په خپوه شي هغه به زده کړه ترلاسه کړي، نو پاغه کې به بیا د سیړنې او د ریسرچ جوګه کیږي. بدبختانه مونږ د کنفیوژن ښکار شوی یو، مونږ نه خپل ژبه هم هیره ده.
د اخري 2023 سرشمیرنې له مخې د پاکستان سبان د 3.5 کروڑ آبادی ده، چې پکې 8 کروڑ نه سیوا کسان پنجابي ژبه، څه د پاسه 3 کروڑ کسان پښتو ژبه، سبان د 3 کروڑ کسانو سندي ژبه، 2.5 کروڑ نه سیوا سرایکی، او بیا سبان د 2 کروڑ کسان اردو ژبه خپل مورنۍ ژبه بللې ده. د حکومتي شمیرو له مخې پاکستان کې شوخه او یا ژبه ویل کیږي، چې پکې غټ ژبه اردو قومي ژبه نه علاوه پنجابي، پښتو، سندي، سرایکی، بلوچی، کشمیری، هندکو، شینا، کوار، بالٹی، بروشسکی او انگریزین علاوہ نو رضائی جب ہم وہ لکھی گی. شبیر احمد جان، مشال ریڈیو، پیخاور.
مشال ریڈیو د خبرونو، رپورٹونو، مرکو او شننو ترسنگ ژوندۍ او سبڅوي اونیزی خبرونی هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼې اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
اوریدونکو، د بر جنوبی وزیرستان اوسیدونکو له حکومت غواړي چې په سیمه کې د ماینونو د ازمکلان د بمونو پاکولو لپاره عملی ګامونه پورته کړي. د سره روغې ځینو اوسیدونکو مشال لیډیو ته ویلي ماینونو د دوی ژوند سخت ګران کړی. د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو ځایي مشر عالمزی مسید په خبره دوی غونډ کړي معلومات ښایي چې په وزیرستان کې تر اوسه پورې د ماین چاودنو تر 270 زیاتې پیښې شوې دي، چې پکې ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله اوړېدلې ده. بلخوا د خیبر پښتونخوا په اسمبلۍ کې د سیمې یو استازی وای چې امنیتي ادارې د ماینونو پاکولو پر چارو بوختې دي، او دا چې د چاودنو له اغېزمن شو کورنو سره د مالي مرستو لړۍ هم روانه ده. نور تفصیل اشتیاق مسید راکړي.
د سراروغا کرکانی کلی اوسیدونکی عثمان ماسید ویایي چې د سیمې په ځمکه کې خواندي ماینونو د خلکو ژوند د سخت مشکلات سره مخامخ کړی دی.
د پښتون ژغورنې غورځنګ غړی علمزیب ماسید ویایي چې په سویلي وزیرستان کښې د 2011 کول راهیسې ماین 14 کسان وژلي دي.
په جنوبي وزیرستان کې چې کله د اپریشن راینیچات عملیات وشول، نو پاره پس چې اول ځل د خلکو واپسي شروع شوله چې هغه 2011 نه شروع ده، او د هغې سره د لینډ ماین واقعات شروع شول، ورسره چې دا انټي پرسنل ماینز او یا می توپخانې ګولې چې هغه مس شوې وي یا د ماټر ګولې، نو داسې په مختلفو سیزونو واقعات رامخته کېږي. خالي په جنوبي وزیرستان کې موږ چې کوم ډیټابیس جوړ کړی دی 280 نه بره چې کومه دی دا شمېره چې کومه ده لاړله، چې د لینډ ماینز هغه واقعات چې موږ په ډیټابیس باندې موجود دي، چې د لینډ ماین خلق چې کوم دي تر اوسه پورا اغېزمن شوي دي. نو تر اوسه پورا د حکومت په لیول څه قسمه هم پالیسي نه صوبایي حکومت راغلی ده او نه چې کومه ده وفاقي حکومت راغلی ده. مستقل داسې موضوع چې دوی په نامه وي او لیا داسې څه ترتیب وي چې واقعي دوی ته خیر ځنې ورورسېږي، داسې څه موضوع نشته.
مشال ریډیو چې د سویلي وزیرستان پر ضلع اوسېدونکي د ماینونو صفا کولې او په ماین چاودنو کښې وژل شوي او پر ارژلې شوي کسانو سره د مالي مرستې غوښتنې د ضلع نه د صوبایي اسمبلی نماینده آصف خان مخې ته کښې شوې، هغوی په ځواب کښې وویل
سیکورټي فورسز
ساٹھ نہ زیوٹ ٹیم نہ چی بکن کنا آل لگیا دی پر ڈیفرنٹ رہی نہ چی تو علاقہ دینا زیوتا اس طرح دو لینڈ مائن ایڈنٹیفائی کولا اور بسولا انتہائی مشکل ہے چار ہم دو جکیم لینڈ مائن واقعات شوی دی اگر تام ایسپیکٹ آف دی کمپنسیشن اچھے دائی کنا دا سے سوئفٹ نظام منشتہ کلا چی حکومات تو تا کمپنسیشن در کئی نواخ پورا دے سیون ایٹی ایف پرچا جکیم دے اینٹی ٹیررزم ایکٹ لو دے روزی آور کول ضروری دی اور سرا سرا یقین خدا نہ خاصا پر فیوچر سے کی جس کی سوئفٹ ڈلیوری دی خال کے تا کمپنسیشن کا سوک زخمی بھی دیا مطابق اور یقین خدا نہ خاصا پر لینڈ مائن چھے وفات چھے یا دیر زیوت ہینڈی کیپ چھے یا مثال زخمی چھے اور پورا چھے حکومات چھے تولنا ضروری لیکن شہدا پیکج بھی ودن نو ٹائم در دے کمپنسیشن در کی
دی سویلی وزیرستان انتظامیہ چارواکیو لطرفا پر ضلع کشے پمائن چودنے کشے و جل شوی اور پرار جل شوی کسانو شمیر پر براکشل یا تردہ وقت پورے سہم ویلی شوی ندی اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
د مشال ریڈیو پر خبری گڑے کے ل روانو چارو څخه د خبرے دو ترچنگ شننی او تبصرے ہم اور دائشے
تس مشال ریڈیو تغوگی اویدن کو د پاکستان حکومت د روان کال د فروری د میاشت راهیسی د ټولنیزو رسنو پلیټ فارم ایکس چې په خوا د ټویټر په نوم یادېدو بندیز لګولی دی. په ایکس د بندیز فیصله په هغه وخت کې شوې ده کله چې ولس په عمل کې د روان کال په اتمه فروری ترسره شوې ټاکنو کې د درغلیو تورونه لګول شروع کړل او په دغه پلیټ فارم یې معلومات خپرول شروع کړ. په یاد ټولنیزو رسنیو بندیز لګولو وروسته د بیلابیلو بشري حقونو لپاره کارکوونکو ادارو غبرګون ښودلی دی خو ټویټر د پی خبر نه د مشال ریډیو خو ټوئیټر لا هم بند پروت دی. پی خبر نه د مشال ریډیو خبریال وسیم سجاد په دیړه تفصیلی راپور جوړ کړی.
ایکس چې په خوا د ټوئیټر په نامه یاد وو د تیرو شپږو میاشتو راسي د پاکستان حکومت لخوا د قومي امنیت یا نېشنل سکیورټي د وجوهاتو د دلیل پر اساس بند کړل شوی دی. ایکس یا ټوئیټر د ټولنیزو رسنیو پلیټ فارم دی کوم چې د ډیټا ریپورټل د شمیرو تر مخه په پاکستان کې 4.5 میلیونه فعال استعمالوونکي لري. ایکس روان کال د فروری د میاشت په 18 نیټه د پاکستان د مخابراتو ادارې یا پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټي لخوا پس دا بند کړل شوی. کله چې په یاد ټولنیزه رسنۍ اولس په 8 فروری ترسره شوي ټول ټاکنو کې د درغلیو یا ټګیو تورونه لګول پیل کړل. په دغه ملک کې ایکس د یو مستنده ټولنیزه رسنۍ په توګه پیژندل کیږي چې پرې د ملک سرکاري او غیر سرکاري ادارو مستنده اکاونټونه شتون لري. په ایکس بندیز لګولو سره په پاکستان کې سیاسي ګوندونو، صحافیانو، وکیلانو، زده کړیالانو او استادانو ته یو شمېر ستونزې ورمخې ته شوې دي چې پکې معلوماتو ته رسائی او د معلوماتو خپرولو ستونزه تر ټولو لویه یادول کیږي. په روان وخت کې پاکستان تحریک انصاف د ایکس په بندیز د نورو سیاسي ګوندونو په مقابله کې زیاته ګوته پورته کوي. دوی داول لري چې په یاد پلیټ فارم دوی د خپل ګوند مشر او پخوانی لومړي وزیر عمران خان څوک چې دا وخت په جیل کې دی د خوشي کولو او پر ملک کې د روان کال په 8 فروری ترسره شوي ټول ټاکنو کې شوي درغلۍ خلکو ته په ګوته کوي او په دغه اړه معلومات خپروي. په پیښور کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند د ټولنیزو رسنیو د ټیم غړي ډاکټر نادیا مبارک د ایکس ته بندیز په اړه مشال ریډیو ته وویل
په ټویټر باندې نن سبا دا خو یو ډېر غټ پلیټ فارم دی او دې باندې کومګه وګورو نو ټویټر سپیسز کیږي او ټویټر باندې جلسې کیږي. ټویټر باندې خلک خپل پولیټیکل اویرنس او پولیټیکل کمپینز کوي دا الیکشنو نو دا بین کې دوه وجه نه پولیټیکل ورکرز تا پولیټیکل لیډرز تا سوشل میډیا چې کوم ایکټیوست دي سوشل میډیا ټیم کې چې کوم خلک دي هغوی ته ډېر زیات چیلنجز چې دي هغه درپیش دي.
د جدید ټیکنالوژي او پر خصوصي توګه د انټرنیټ د سہولت وروسته پر نړۍ کې د جورنالیزم یا صحافت طریقې بدل شوې دي. د صحافت ماهران او استادان په روان وخت کې میډیا په دوه لویو څانګو کې تقسیموي کمی چې د نیو میډیا یا نوي رسنۍ او لیګسي میډیا یا پخوانی رسنیو په نامه یادې دي. د صحافت پوهانو په خبره پر لیگسی میڈیا کی د بنیادی یا بیړنی معلومات او اړخ د میڈیا د ادارو نه د اولس په طرف وی او پر نوې میڈیا کی اولانی یا بنیادی معلومات او اړخ د اولس نه د میڈیا پر طرف وی یعنی پر نوې میڈیا کی د ټولنیزو رسنیو استعمال زیاد دی او اولانی معلومات د عام اولس لخوا پر ټولنیزو رسنیو خپریږي. په روان وخت کې پر ایکس باندې صحافیانو او میډیا کې کارکونکو خلکو ته چیلنجونه ور مخې ته کړي دي ځکه چې عام اولس نشي کولای چې پر ایکس معلومات خپاره کړي. په اسلام آباد کې میش صحافی او شنونکو اعزاز سید د ټویټر په باندې سپاړه مشال ریډیو ته وایي
پاکستان
انفارچونیٹلی ایک بٹر ریالٹی ہے کہ دس از ناٹ اے ڈیموکریٹک اسٹیٹ.
بدبختانہ پاکستان یو جمہوری نہ بلکہ سیکیورٹی یا امنیتی ریاست تھے او پہ سیکیورٹی اسٹیٹ کے ٹویٹر کا تکول پیسہ دا سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ پلاسو کے دا سیاسی حکومتوں نے دا سا قسم پیسلی نشی کولے پر ٹویٹر دا بندیز لوجی دا معلومات پہ بہاؤ کی کمی راغلے دے خلقو پہ ٹویٹر بانے معلومات ور کول جل با پتا لگی دلا اس دا ٹویٹر کلاوہل لپارا بندتا دا وی پی این کلاوہل پکار
وی پی این کھولنا پڑتا ہے.
پدا سے حال کی پا ملک کے خلق ایکستا دا رسائی لپارا دا وی پی این یعنی ورچوال پرائیویٹ نیٹورک کاروی وی پی این دا درے ملارے پتوگا پیجندل شی دا کم پذریعہ چی اولس کولے شی چی دا سی معلوماتو یا ویب سائٹونو تا لاس رسائی حاصل کی پا کم چی پا خاصو زیونو کی بندیزون لگول شوی وی. خود کمپیوٹر او انٹرنیٹ دا ٹکنالوجی ماہران وائی دا وی پی این کارول خطرناک دی. دا وی پی این پاڑا دا آئی ٹی ماہر تیمور خان مشال ریڈیو تا ویل
خو دو پا کی دا سی دی چی اگر دی زیاد خطرناک دی نو آگے کی یو دے زمونگ سا ڈیٹا انسیکیوری مطلب ان سیکیور مطلب دا چی ستا تا یو دغا تا پی وی پی این منی لاغ ان فی ٹول ڈیٹا آگا ستا چی دا آل تا لار لکا مطلب ستا موبائل چی دے ستا دا لاسونا لکا چی آگا تا لار دے نو آگا ستا پا موبائل کی ارس کولیش دین پس بل دا خبر دا چی ستا ڈیٹا پروٹیکشن دا دیسا ختم شو مطلب دا چی ستا کم سوشل میڈیا اکاؤنٹسو نو آگی تا دا غوی رسائی وشو. بس
پودا سے حال کی جی پو ملک کی خلق ایکس تا پو وی پی این رسائی تر لاسا کوی مشال ریڈیو دو بیلا بیلو سرکاری او غیر سرکاری ادارو سر رابطہ اکڑا چی معلوم کری چی دے ایکس پا استعمال کی دے بندیز رست سمر کمیرا غلے خدا غا معلومات تر لاسا نشو. البتہ دا خبر واضح کلل شوا چی دے یاد پلیٹ فارم پا استعمال کی واضح کمیرا غلے دے پو پاکستان کی دا اڑان دے ہم پو بیلا بیلو ٹولنیزو رسنیو او موبائل سگنلونو وقت پر وقت بندیزونه لگول شوی دی. پو یادو ٹولنیزو رسنیو کی پر ٹک ٹاک او یوٹیوب بندیز دا دیر وقت دا پارا دا بحثونو لاندے وو. دا روان کال دا مارچ پا میاش کی دا پاکستان پا سینٹ کی پر بیلا بیلو ٹولنیزو رسنیو لکا فیس بک ٹک ٹاک انسٹاگرام ایکس او یوٹیوب بندیز لگول لپارا دا پاکستان پا سینٹ کی قرارداد ہم پیش کل شوی وو. خود ولس او بیلا بیلو سیاست دانانو او بشری حقوقو لپاره کارکونکو ادارو لخوا د تنقید رستو یاد قرارداد واپس اخستل شوی وو. پر نږدې وو کې د ټولنیزو رسنیو استعمال د قامی لسانی او مذهبي لګښیو د حقوقو لپاره کارکونکو تنظیمونو او وګړو ډیر کړی دی او یاد پلیټ فارم ایکس یې د خپلو حقوقو د مبارزې پر توګه استعمال کړی دی. میډیا پوهان وایي د پاکستان مین سټریم میډیا یا لیګسي میډیا په ملک کې قامی لسانی او مذهبي لګښیو ته پو مین سٹریم یا لیگسی میڈیا کی زی نے اور کبھی نو دا اولسنا پا ٹولنیزو رسنیو خپل نریٹیو یا بیانیا پا اولس کی آموی او خپل استونزی پا قامی او نڑیوال سطح خلقو تا رسوی. پا دا غاڑا پا پیخور پوہنتون کی دا صحافت استاد او میڈیا پا آڑا شننی کون کے ڈاکٹر سید عرفان اشرف دا سی بیانوی.
ٹویٹر فیس بک وغیرہ اس پہ تو جرنلزم نہیں ہوتی, اس پہ تو زیادہ
ٹویٹر فیس بک وغیرہ باندھے کو صحافت نے کی پدے باندھے زیادہ کو اگورے متبادل بیانیہ اڑان کی گی نو ریاست د صحافت نه نه ویریږي بلکې د متبادل بیانیې نه ویره محسوسوي. که په بلوچستان کې د خلکو سره حشر روان دی, که په گوادر کې خلک د لکونو او زرګونو په تعداد کې روزي او یا که په سوات کې روزي, تاسو فکر وکړئ چې میډیا دوی ته څونه کورج ورکوي. دا خو د غریب یو متبادل بیانیه ده چې په سنه سر شکل کې یې مخې ته راولي او سوشل میډیا په دغه کې یو نمایا کردار ادا کوي.
ټولنیز رسنۍ او په خصوصي توګه ایکس معلوماتو ته د رسایې او د معلوماتو د خپرولو لپاره مهمه ذریعه ګڼل کیږي. د پاکستان په آئین آرټیکل 19 کې د ملک هر وګړي ته د بیان د ازادۍ, د بیان د اظهار او د مطبوعاتو د ازادۍ په اړه خبرې شوې دي. یاد قانون د پاکستان هر وګړي ته د اپینین یا رایه ساتلو, خپرولو او بیانولو حق ورکوي. قانون پوهان په ایکس بندیز د بیان د ازادۍ د قانون په ترس بولي. په دغه لړ کې په ملک کې او د ملک نه بهر د بشري حقوقو لپاره کار کوونکې ادارو په پاکستان کې د ایکس په بندیز اندېښنې څرګندې کړې دي. د پېښور په اعلی عدالت کې د بشري حقوقو په کیسونو کار کوونکې وکیل جابر خان مشال ریډیو ته وویل
کانسټیټیوشن کې د آرټیکل 8 نوالا د آرټیکل 28 پورې چې د سمرا
رائٹس ڈیفائن دی تم فنڈامنٹل رائٹس وایو چھ ملک کی کم قانون جوڑے گی کم پالیسی جوڑے گی تے دی آرٹیکلز اگینسٹ بنئی کر دی آرٹیکل اگینسٹ وی غبر نل اینڈ وائڈ وی پتہ باندې لاہور ہائی کورٹ ہوم یو ڈیسیجن سٹے پر لاہور ہائی کورٹ 2014 کی ڈیسیجن ورک لے او چھ دیو داسے سوشل میڈیا باندې لگا پاکستان کی ان پر ٹویٹر او فیس بک او دی باندې پابندی دی لگا ول دی لاہور ہائی کورٹ اگر ڈکلیئر کلو چھ نل اینڈ وائڈ دی زکا فیس بک او ٹویٹر دا نن روز دی ایکسس ٹو انفارمیشن یو ذریعے دی اس دا بین کول دا دی انسان چلے انفارمیشن نہ ڈینائی کول دی دی انسان فنڈامنٹل رائٹس کرٹیل کول دی
خود پاکستان حکومت وقت پر وقت ویلی چې په ایکس بندیز د آرټیکل 19 خلاف ورزی نه ده او دغه بندیز یې د ملکی امنیتی اندیښنو په غرض لګولی دی په دغه اړه په سند اعلی عدالت او اسلام آباد اعلی عدالت کې کیسونه هم روان دي د سند اعلی عدالت د روان کال د فروری د میاشتې په اخره اونۍ کې د ایکس د خلاصولو امر کړی و خو تر دا دمه په دغه امر څه عمل نه دی شوی وسیم سجاد مشال ریډیو پیښور
مشال ریڈیو پر خبرونو او ریڈیوئی او ویډیوئی راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزی خبرونه هم لري او ریدل او لیدل یې مه هیروئ.